دي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام په دې ورستیو کې ځوانان د ناهیلۍ خبرې ډېرې کوي عوامل د دوی شخصي ستونزې ک د وطن عمومي وضعیت ده
ما غدرې ساتم چې موږ حالت عمله مثال په جریان کې عمل ته پرتو امدا فکر می کول چې یعنی ځوان ډېر لند دی
د ځوانانو د ناهیلۍ او پایلې څه کېدای شي
د حالت ویلا ډېر وزوري او لا ډېر بخاري چې تاګ دا وکی
او ځوانان څنګه لا دې ناهیلۍ ځان راایستلای شي
د وڅې غواړي یو مقاومت غواړي یو بدلون او تغییر
دا تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په فایل کې راپور لرو نن سبا له داسې ځوانانو سره ډېر مخ کیږو چې د ناهیلۍ خبرې کوي او وایي په وطن کې ژوند کول دا دوی لپاره سخت شوي ځکه هر ورځ له بدو پیښو سره مخ کیږي یا هم بد خبرونه اوري چې قرباني یې تر ډېره ځوانان دي دا ځوانان خپل راتلونکي ته ډېر هیله من نه برېښي او ځینې یې لا دا هم وایي که فرصت ورته برابر شي غواړي بهر ته لاړ شي خوونکې نعیمه غنی وایي روان وضعیت ځوانان داسې کړي چې نه پوهیږي دوی کوم لور ته درومي
فکر کوم په دې وروستیو وختونو کې چې د افغانستان وضعیت په کتو سره او هرې خواته چې ګورو فکر کوو چې څومره چې وضعیت خراب دی لږ نه زیات خراب هغه تصور کوو او ورو ورو دې ته متمایله کیږو چې فکر کوو باید ناهیلي شو او داسې وضعیت را روان دی چې موږ نه پوهیږو چې کومې خواته به ځو او څه به راپېښېږي او دا د دې بحث کیږي چې موږ هغه انګېزه هم له لاسه ورکړو یا هغه خپلې هیلې چې لرو هغه هم له لاسه ورکړو او په دایو داسې بمبست کې پاتې شوی چې فکر کوو نه پوهیږي چیرته روان یو
څو ورځې وړاندې په کابل پوهنتون برید وشو چې په دې برید کې 22 تنه محصلان ووژل شول او ډېر نور ټپیان شول په دې برید کې کالای وی خو ډېر ځوانان ورژېدل ډېر نور ځوانان بیا په دې خاطر متاثر شول چې هتاه محصلان چې له هیڅ سیاسي ډلې سره تړاو نه لري په دې وطن کې خوندي نه دي د کابل پوهنتون په برید کې ټپي شوی محصل نصرت الله ترنک چې د روغتون په بستر پروت وو او د خپل ټولګیوالو قتل په خپلو سترګو لیدلی راته وویل چې دا وضعیت د او نور ځوانانو لپاره د زغملو وړ نه دی
د کابل پوهنتون 15000 محصلین دي ټولنې هغه پور انرژي او د آینده ته قوالای چې باید قدر شوی باید مونیت ساتسوی تابان تاثیر کوي او ټولم داسې متوي زه څنګه مخ تجربه ته ګورم د مخکمه دوانان نه هلیو د مخکم تل د مخکم هم داسې کوي کې غرق شول د مخکم هم داسې خارج کمپونه کې پراته ول اوس په فکر کوم د حالت ویلا ډیر وزوري او لا ډیر به خارج تک دا و کی خپل می تصمیم هم دا شاید سي د وخت می هم دا تصمیم اوس می دا تصمیم لا جدي وي سترڅو مو کې را برابرېږي ام دې پانتون ته ادامه ورکوم هیڅ کله نه ماتېږم او مخکې بزم کوم مو کې را برابر سي نور می ام درته دې پاتې دو نور نور دې آینده نیت نه لري
لهار البشت جنازه را فزي تمګ چی هو کلی کورا خسته پرشنو چل ګوبا بد دو نا ګرځي زوانا خبر سوي
خود ترنک ټولګیوال مسیح الله هم چې د کابل پوهنتون په بریټ کې ټپي شوی وایي بریټ په دومره تاثیر نه دی کړی او لرغې دور سبا هم بیرته پوهنتون ته ځي او په خپل وطن کې به ژوند ته دوام ورکوي
ولله د خو سخت شتاس ته وایم ما باندې تاثیر کړی دی په دې خاطر چې ما باندې نه دی تاثیر کړی او د دې لا تمدا دی چې دوا درې دانې سمسین فیم له لاس ور کړی دی خو بیا د نورې خو ژوندې دی دا غوی چې وینم بیا م انرژي اخلم رویا اخلم څه انګیزه اخلم چې تر اوسه هم پورې ژوندې یو اوس هم وخت لرو چې سمسین فیم سره وخت تیر کړو ژوند لرو مثال کنه هماغه درې ساتم چې موږ هلته عمله مثال په جریان کې عمل ته پرتو همدا فکر مې کول چې یعنی ژوند ډیر لند دی کنه څوک باید دغه نه ډیر ښه استفاده وکړي هر لحظه نه باید ډیر ښه استفاده وکړي خوشاله اوسي ډیر ژوند لند دی باید استفاده وکړي غزنه
که جګړې او روان وضعیت ډیر ځوانان قرباني کړي ځینې په دې خطر نه هلي کړي چې کېدای شي داسې پیښې له دوی سره هم وشي خو لیکوال جاوید اوربل وایي که ځوانان زړه مات او نه هلي شي دوی به د ټولنې او اوسني وضعیت د بدلون لپاره هیڅ هم ونه کړي
کچیر موږ نه هلي وو سو هر ورځ سهار راکشي نو موږ به د ورځې لپاره هیڅ هدف نه لرو کار به نه کوو هغه که درس وایو درس به په سم ډول باندې نه وایو او که د درس تر څنګ یو کار کوو هغه ته به ذهنا آماده نه یو چې هغه کار پر مخ بوزو نو ناهیلی د دې سبب ګرځي چې موږ نور هم شاته پاتې سو او د رواني ستونزو سره مخامخ سو او په یو خوب یا خیال کې زموږ ژوند مختلاړ سي. داسې وخت به راغلی چې هغه نور ځوانان چې موږ ګورو هغوی چې هره ورځ تبو تلاش کوي، کار کوي، درسونه وایي، هغوی پرمختګ کړی او موږ به شاته پاتې یو، نه به په خپل مسلک کې مترقی کړی او نه به هم په درس کې مخته تللی یو.
جاوید اوربل وایي روان وضعیت ته د ناهیلۍ پر ځای ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل مسؤلیت او صلاحیت په اندازه د ټولنې د بدلون لپاره کار وکړي.
که یو ځوان غواړي چې ژوند یې سم تیر سي، که یو ځوان غواړي چې مثبت ژوند وکړي، که یو ځوان غواړي چې وطن یې جوړ سي، نو دا وطن بل څوک نه جوړوي. که یو څوک غواړي چې ژوند یې جوړ سي، د ده ژوند بل څوک نه سي جوړولی، دی به خپله جوړوي. کار به ورته کوي او هر ورځ به کار ورته کوي. اوس که یو ځوان دی چې په خپله برخه کې دومره پرمختګ وکړي چې نور ځوانان د ده څخه الهام واخلي او د ده لاره تعقیب کړي، کله چې په یوې برخه کې تغییر راځي، حتماً د یوې ټولنې په نورو برخو کې هم تغییر راځي. که چیرې یو انجینر داسې کار وکړي چې هغه د یو ټولنې دپاره د یو ایډیال غوندې، د یو ستوري غوندې وځلیږي، که چیرې ډاکټر هم داسې وکړي، که چیرې یو ورزشکار پر ځان باندې زحمت راولي او په خپله برخه کې یو ستوری سي، یو اتل سي، نو خپله برخه کې دی تغییر راولي، ټولنه په خپله سمیږي. موږ خپله د ناهیلیو څخه او د دې بد وضعیت څخه ورو ورو وځو.
ډېر ځوانان فکر کوي چې له دې وضعیت څخه د خلاصون یوازینۍ لاره دا ده چې له وطنه لاړ شي. خو شاعر ډاکټر اسرار په یو بیت کې ویلي، لکه فرهاد غوندې همت په کار دی، لکه مجنون په تښتېدو نه کېږي. ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی هم دا خبره کوي چې تېښته د حل لاره نه ده، بلکې ځوانان باید د اوسني وضعیت د بدلون لپاره مټې رابډ وهي.
کله کله ځینې ملګري دا خبره یاده کړي چې موږ باید لاړ شو، دلته وضعیت دغسې خراب. زه داسې په اخلاقي لحاظ هم ځان ته اجازه نه ورکوم چې ولاړ شم، ځکه عادي وطن د حق خبره هم نه کوم. زه دا وایم چې که ټولو خلکو په نړۍ کې دا باور درلودای، نو نن به داسې هېوادونه نه وو چې خلک ورتښتېدی. هغوی دا وضعیت دغسې کړی دسې، اوس نور ورتښتي او دوی نه تښتي. داسې د یو بامسوله انسان په توګه که ځان ته وګورو، هغه بیا فقط داسې نه ده چې ځان خوندي کړي، هغه باید د نورو د خوندیتابه فکر ولري. نو موږ له ځانه یو رقم شک ختلی دی. زه خو هېڅوک هم نه یم او زه بدلون خو نسم راوستلی، حتی ځان نسم ساتلی. نو د ځان د ساتلو فقط یوازنۍ لاره دا ده چې نورو خلکو ته زاری وکړم، د نورو خلکو سیمې خاردارونو ورمنډې کړم او ور وتښتم او خپل ځان وساتم چې زه خو دغه ده خوندي سوم. بله خبر دا ده چې که موږ هر کار کوو، د هغه هدف باید وسنجو. موږ چې ځان دونه نارامه کړی یا خوب نه کوو، یا تاسو ویل چې خپل شخصي مشکلات نه لري خو دی آرام نه وي، نو د دې کار هدف څه ده؟ که دی غواړي چې ټولنه سمه کړي، خو زه ورته وایم چې هغه خو نسي کولی، دونه کولی شي چې دغه خپل موجود وضعیت هم خراب کړي. که هدف دا وي چې ځان خراب کړي، بیا دې کوي، او که هدف دا وي چې ټولنه جوړه کړي، په دې رقم خو نه جوړي. همدغه ځوانان چې دا موږ یې اوس په مثال کې ورکوو، دوی انګېزې منفي شوي دي، له ځانه شک ختلی ده، په ځان یې باور نسته. که دغه هر یو ځان را برابر کړي او له دغو وضعیتونو سره یو څه په هغو طریقو وجنګېږي چې هغه ګټه لري او تاوان نه لري، نو ټولنه یې جوړه کړې.
تان دې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې نن سبا ولې ځوانان ډېر ناهیلي شوي او څنګه دوی له دې حالت خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاده، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ ناهیلي ډېره شوې، عوامل یې تاسې څه بولئ؟
د ډېرې تکلیفونو او شاوخوا هغه احساساتو چې نهیلی او د کمارزښتۍ احساس، د بې سرنوشتۍ احساس او د زړه تنګون احساس ورسره ګډ دی، دا عموما په داسې وخت کې پیدا کیږي چې یو وګړی په شرایطو کې جذب نشي. کله چې موږ د خپلو شرایطو لخوا، د خپل د ټولنې عمومي وضعیت لخوا رټل کیږو، لرې کیږو او په بې معنا تمې سره پرېښودل کیږو، او د یو ډول بې سرنوشتۍ ژور احساس راته پیدا کیږي، له هغې وروسته ورسره دغه تر څنګ ناهیلي، کمرزښتي، زړه تنګوالی او بد حس پیدا کیږي، چې دا ټول یو ډول سره رواني فشارونه هم لري. زما ګمان دا دی چې موږ په تشخیص کې څو برخې ښودلی شو. یو علت یې فردي بې نظمي ده. موږ هم په اجتماعي معنا ډېر بې نظمه خلک یو، هم په فردي معنا سره ډېری زموږ بې نظمه یو. په دې خاطر چې نظم نه لرو، هر څه را پیښیږي. بیا چې کله را پیښیږي مونږ ورسره معمولا د مصرف په حال کې ځان احساسوو، زمونږ په واک کې ډیر نه یو. بل مسئله د وضعیت سره په دې خاطر مونږ نن سبا اخته یو چې ډیر سیاسي او ډیر اقتصادي یو، په هغه معنا چې باید خاص کسان وایي نه ټول کسان. یعنی مونږ په ټولو مسائلو کې د دې په خاطر چې زمونږ سرنوشت سره تړلی دي په ډیره معنا ځان دخیل ګڼو، حال دا چې په یو خاص خاص ځایونو کې مونږ پورې را ګرځي، په ټولو کې مونږ پوه سو که خبر اوسېږو هم مونږ ته هېڅ په درد نه لګېږي.
مننه استاده. نو د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه کولای شي له دغه ناهیلي وضعیت ځان راوباسي او داسې څوک شي چې خپله وکولای شي د دې وضعیت د بدلون لپاره یو څه وکړي؟
مونږ دوه څه غواړي، یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر. همدغه د حل لارې هم دي. مونږ باید هم مقاومت وکړو په ځینو ځایونو کې چې لا پاخه شو، لا تجربه شي نوي څه، او ځینو ځایونو کې باید تغییر وکړو، ځکه د تغییر شرایط دي، تغییر وضعیت دی، دا باید تشخیص کړو. موږ په دې خاطر چې ټولنیز یو، فردیت یا وګړوالی موږ ته یو ډول سخت انګوي، یعنی په تنهایی نشو زغملی. بنان زه فکر کوم ښې ډلې او ډلګۍ باید ولرو. موږ که هر ځای یو، یوې داسې ډلې سره باید رابطه ولرو چې هغه ډله د فرهنګي، اجتماعي او د فکري اړخه مخ په وړاندې متوازن او متعادل او یو ډول خوځنده ټولنې وي. په دو کې غړیتوب درلودل یا دغه سې ډلګیو سره اړیکه درلودل په داسې شرایطو کې مرسته کوي، اروانی بوډ د یو کس کموي. بل بوختیا بله د حل لار ده. موږ د بیکارۍ د وجې نه هم دا دومره ټول ستونزې لرو. بوختیا یو ډول سره د ژوند په عمومي بهیر کې د نظم راوستل دي، یو جبري ډول سره سړی منظم کوي. نو که مصروفیت هم ولرو ولو که وړیا وي، موږ خو داسې زده کړي دي چې مونږ پرته ګټې بل هیڅ ډول، یعنی نقد ګټې پرته هیڅ ډول بل کار نه کوو. حال دا چې ډېر کارونه شته چې ولنټیر دي، هغه باید وکړو. مونږ هغه د ټولنې د وګړو په توګه باندې باید وکړو او دا زده کړو چې هغه کارونه هم باید پرته له ګټې یو وخت وکړو. بله د حل لارې د ذهن او د حالاتو کنټرول ده، چې دا د هر یو کس خپل مهارت غواړي. هر یو کس کې فرق کوي. د هر څه سره باید سړی اخته نه شي، د هر څه باید ونه لولي، هر څه باید ونه ګوري، د هر څه په وړاندې باید ځان مسؤول احساس نه کړي. فقط هماغه خاص شرایط او خاص وضعیت او خاص مسیر کې چې دی واقع دی، د هغه په رابطه باندې پوه شي. زموږ ازادي، زموږ مسؤلیت، زموږ صلاحیت، زموږ ونډه، زموږ ځورېدنه تر کوم ځایه پورې ده، څومره راته ښه ده.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د پای په شیبو کې یو. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.